درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای همکاري ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوالو طالبانو او نور تیروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم خبرې وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکي ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یو هم په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نخه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې شپنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 5 میلیونه افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. د غور د والي مرستیال حبیب الله راتمنشویلی هیله من دی چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې ښځو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابره شي. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړی شي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا چارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان یې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین وخود. د څارنوالۍ په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباخ په فیزولی سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباخ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
ناسلیدکم هولو دومور شو ویزدانی
دیوی هولو دو مور چه ده ستالین ده استبدادی رژیم لخوا زموش ده خلکو ده نسل وژنې لپاره پیل شو. ده اوکراین ده میلیونونو وګړو ده مړینې سبب شو. دا ده اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړ شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کرونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړې خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 4. هرات اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 1. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفي 2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوری. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلې، خو د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرزالعمل به یوازې د دواړو ایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنې او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي، دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولای سي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واورې چې په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهرې کړي دي. زما شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12.89 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د بین الافغاني مذاکرو د کړنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د خبرو د کړنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای پر کړنلارو د دواړو خواو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کړنلارې مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په 21 مادو کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یو نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی، ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
The America متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له گاونډي هیوادونو او پسیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وصولي ز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل ده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وای غنو هی ودونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای دغه هی ودونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
پخپل اعلامیو پخپل کومې بیانیستی وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکاران لوري به په واضح ډول دغه جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي چې د نورو اسلامي هیوادونو علماو سره دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغوی د خپل نظر په دې حقه څرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده. د اتمر په وینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي ځالو په لټه دي، په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر ننګه وکړي.
تر دې مخکې غنو هی ودونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ولیشه. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنګیږو او نه د هغه جنگ دی چې له نیکونو راپاتې وو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي، په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه خبرونې د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و، ځکه چې د شرمپ حکومت لوړاندې لا ویلي و چې له افغانستانه پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 له پای ته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکري چې طالبانو دې له القاعده سره اړیکې پرې کړې وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې دولي کنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کېدو د څرنګوالي او پر دې پېښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډېر احتمال شته چې طالبانو دا برید کړی وي. د خبرونې د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړې چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي له راپور ورکولو منع کړي. د جلال آباد یو شمیر شاریان وای امنیت نه احساسوي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په د روستیو کې د جلال آباد خاریان دغه خار د نامنې لقبله پاندېخنه کې دی او دوی وایي چې پرانا ورسپ کې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنه پکې تر سره کیږي، غلط پکې خپل اغلاګانې کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه تر سره کېدو باندې دوی په ځای اداره باندې پراچې وایي چې رسیدګي نه کوي دغه سپی خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې که ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هغه هڅې لا جدي نه کړي، نو د دې اندېښنه شته چې په خار کې به دغه سپی خې لا ډېر شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ په سفر رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړچا په غاړه اخیستې ده. همدارز تیر ونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغې کې یوه زنانه وه چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلې ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پېښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوي او ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر وسیدونکو وایي چې د طالقان خار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې دا خپل سری ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلی سلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلی سلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال له زیاتو بېوزلو او جګړه ځپلیو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کرونا وایروس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نېټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال په جریان کې 1015 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بیا سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراض باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وفات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خبره سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیر جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنجشنبه خپره سوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تېرې سې شنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون 24 ماده مخکې تصویب سوی وای دغه سی ویډیوګانې به اوس خپرې سوی نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسی جرګې لخوا تصویب سوی اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوي مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیرورستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي څلور ملکیانې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.